احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په افغانستان کې د سخت واوري او باران له امله لشتر لشه دیرش کسانو ته مرجوب لا وشته ده. نن د طالبانو د فایدامي وزارت په سالنګونو کې د دوو کسانو مړینه تایید کړې. پرونه وړ مورس هم د واوري توپان او بارانونو په سبب د څوارلس کسانو مړینه تایید شوې وه او یو شمېر نور ژوبل وو. د تازه شمېرو له مخې په سالنګونو کې دولس کسان ټپیان شوي دي. هلته په واورو کې یو شمېر ایسار خلک ژغورل شوي او نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي. په سالنګونو سربیره په بامیان، دایکندي، غور، خوست، پکتیا، میدان وردک او غزنی کې یو شمېر لارې تړل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ناټو عسکر په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې نه وو. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته په مرکه کې څرګنده کړه چې هغوی ټولو ویل چې ډېر عسکر افغانستان ته لیږلي، هغوی دا کار کړی خو هغوی شاته وو، له لومړۍ کرښې له شاته. د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو د بریتانوي سیاستوالو غبرګونونه او نیوکې پارولې. منتقدینو په افغانستان کې د بریتانیا د 450 عسکرو د وشل کېدو خبره یاده کړې. د بریتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځي چې افغانستان کې هم د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره ګډ خدمت کړی ویلي د ښاغلي ټرمپ ادعا له هغه واقعیت سره سر نه خوري چې په افغانستان کې خلکو د خدمت پر مهال تجربه کړې. د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه شاوخوا شل کاله په افغانستان کې وو. افغانستان د ازبکستان سرخوند دریا ولایت ته د 2.9 میلیون ډالرو په ارزښت 40 کیلوګرام خام سره سر د تصفیې او پروسس لپاره استولې. ایشیا نیوز خبرونه راپور ورکړ چې د ترمیز ګولد پروډکشن چې د جواهرات یو شرکت ته او د آزاد اقتصادي زون په ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز کې فعالیت کوي د واردو شویو سرو زرو پروسس پیل کړی دی. نن د امریکا، روسیا او اوکراین استازي په ابو ظبي کې خبرې کوي. دوی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف په اړوندو امنیتي مسایلو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغه جوړې شي چې پرون په مسکو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي سټیف ویتکوف او بل امریکایي استازي جارارد کوشنر د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ولیدل. کرملن دا لیدنه رغنده بللې او ویلي دي چې د راتلونکو پړاوونو په اړه پکې بحث شوی. امریکا په دې لټه کې ده چې د اوکراین څلور کلنه جګړه پای ته ورسوي. روسیا د اوکراین په ختیس کې د دونباس کنټرول غواړي خو اوکراین لا دې چارې ته غاړه نه دی شي. په افغانستان او د نړۍ په نورو سړو سیمو کې سخت ژمی او په استرالیا کې نن سبا توده هوا. هلته د سخت ګرمۍ د وړاندوینې له مخې د استرالیا د تنس تورنمنت لوبې د شنبې په ورځ تر مهال بیشت مخکې پیل شي. د ملبورن پارک د درېم پړاو لوبې چې ټاکل شوی و په سیمه ییز وخت 11:00 بجې شروع شي اوس په 12:00 بجې پیل شي. هلته هغه لوبې چې په آزاد فضا کې ترسره کیږي هغه به 10:00 بجې پیل شي. په ملبورن کې به د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې سبا د مازدیګر تر 5:00 بجو وروسته هوا د سانتي ګرید 40 درجو ته ورسیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو .com کې اوري. د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف مسول په دې سره ژمی کې د کونړ د زلزله ځپلو ژوند ته اندېښنه څرګندوي.
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate.
د کونړ د زلزله ځپلو نظر مو هم اخیسته.
بېګاره باندې واوره شوې ده، ډېره زیاته خیمه را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده، کورنۍ ډېر تزول دي.
ورستیو ورشتونو د افغانستان په دولو سو ولایتونو کې د برېښنا ستونزې پیدا کړې.
خیر سره د ولایتونو د خر او وصل شي وبته د خلکو د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا به هم واوري.
واوري ته خوشاله یو، واوري ته خو کاپل خوشاله ده، خو د سوخ ماتنو خپه دي، هیڅ نه ستاره دي چې یخ ده.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړی هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې ژور کړی دی. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوې و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزلې له امله شاوخوا 6,000 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونو اکثر اوسیدونکي په خیمو کې ژوند کوي. اوس ځینې خیمې واورو رنګ کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
او جندم په حال په خیمو کې دي او پاسره باندې واوره وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی مومن خان دی چې وایي پنځشنبه شپې د جنوري په 22مه واورو هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانیدو وروسته پناه وروړې وه. د جمعې په ورځ د جنوري په 23مه ازادي راډیو ته وویل
بېګاره باندې واوره شوې ده ډېره زیاته، خیمې را لماتې کړې هم دي، زړه شوې ده او کورونه ډېر درزول دي، نو د هغې د وجې د موږ کورونو ته تللی نه شو او ژوند هم فلحال په خیمو کې دی او پاسره باندې واوره وریږي، حالات ډېر خراب دي. د جمعې چې جمعنی چې کوم سامان دی دغه شیانو ته ضرورت دی او واړه مې په تکلیف کې دي، مشران خلک لرو، بیماران لرو، مونږ دلته امید کوو چې داسې خلک هیڅوک چې زمونږ د کلي زمونږ د ادارې سره یو څه مدد وکړي.
د یادې ولسوالۍ د چلس کلي یو اوسیدونکي ملک عبدالسماد هم ازادي راډیو ته وویل چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او سلګونه کورنۍ د دغه ولایت دیوګل او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برباری شروع ده، خیمه ناستې دي، خلک بچ دي، خیمو وارو نیولې دي او خلک بچ دي، تلفې نه دی کړی، نه څوک زخمي لرو، خو دغه د خلک ایسار دي، معاشره دي، لارې بندې دي، کم ماشومان او کمزورې زنانا سپینګیرو د دوی وضع خرابه ځکه ده چې خیمه ټوله یو متر یو نیم متري
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلي د انساني تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل سوي، خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړېدلي او ځینې لویې لارې د واورو د ورېدو له امله بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچکي صندوق یونیسف هم د زمي پر راتګ د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ییز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپل ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22مه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی، ویلي چې سړې هوا، زلزله ځپلي په ځانګړې توګه هغه کسان چې بې سرپناه دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي، خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یونیسف د څښاک پاکې اوبه، روغتیا او د تغذیه خدمات، رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ورته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغو ماشومانو چې ښوونځي ویجاړ شوي درسونه یې دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوې او ډېر ژر به د یخنۍ درجه نوره هم ټیټه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې کورونه یې له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل ایکس پاڼه په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده، چې په ټکو یې شاوخوا 2,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو، خصوصا د هیواد ختیځ کې، د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2018 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ورښتونو له امله په 12 ولایتونو کې د برېښنا ستونزه پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه هم واوري، خو سمدستي پلازمینې ته ورځو، کابل ته. په کابل کې لومړی واوره، یو شمېر کابل شاریان ورته خوشاله دي، خو یو شمېر نور وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره د سونګ موادو نشتون اندېښمن کړي دي. په کابل کې دا واوره داسې مهال ورېدلې چې د ژمي اوله میاشت خلاصه او نن د دوهمې درېیمه ده. جزئیات په دې راپور کې.
کابل د افغانستان پلازمینه د پنجشنبې په ورځ د لوې میاشتې په دویمه نیټه د کال د لومړۍ واورې شاهده وه. هغه واوره چې د یو شمېر سیمو سړکونه، لارې او کوڅې یې سپینې کړې. د ژمي د فصل له پیل څخه د یوې میاشتې په تېرېدو دې واورې ته یو شمېر کابل ښاریان خوښ دي. د کارتینو سیمې اوسېدونکي خاطرې د پنجشنبې په ورځ د دلوې په دویمه ازادي راډیو ته وویل.
وختي که ما بیرون رفتیم و دیدیم اطفال تمامش برآمده بود.
کله چې بهر ووتلو ومو لیدل چې ټول ماشومان راوتلي وو او ټول خلک د واورې له ورېدو خوند اخلي. ټول ډېر خوشاله وو، ځکه له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ککړې هوا خلک ډېر ځورول.
بسیار مردمه به عذاب سخته بوده.
عبدالعلی د کابل خیر بلوسیدونکي هم وویل.
د کابل اوله واوره ده، څنګه چې زه دغه خلک وینم، څنګه چې زه دلته د ماحول وینم، خلک ډېر ورڅخه خوښ دي، ډېر خوشحاله دي. چونچې دوی په دې فکر کې وو چې سږ کال په کال ډېر وچی او حتی د خوراک اوبه به پیدا نشي.
خو یو شمېر کابل ښاریان وایي سږ کال واوره ناوخته شوې او ژمی د پخوا په څېر واورین نه دی. د کابل ښار د مکرویانو سیمې اوسېدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل.
د سابق قدر برف میبارید که کوچه ها
پخوا به دومره واوره ورېده چې کوڅې به بندېدې. د تک را تک لپاره به یې زینې او تونلونه په شان لارې به یې جوړولې څو خلک وتوانېږي تک را تک وکړي.
کابلیان متل لري چې کابل دی بې زرو وي خو بې واورې دي نه وي. خو دې واورې ته ټول یو شان خوښ نه دي، په ځانګړي ډول هغوی چې بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ګلدسته یوه له دوی څخه ده چې د خپلو ماشومانو او کورنۍ سرپرسته هم ده. دې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د واورې د ورېدو خوښه ده، خو د سون توکو د نه لرلو له امله ژمی پرې سخت تېرېږي.
واورې ته خو خوشحاله یو، واورې ته خو ټول کابل خوشحاله ده، خو دا د سوخ مواد نو خفه ډېر هېڅ شی نشته. ساړه دي چې یخ ده، دغه نه موږ په کور کښې نه زوغا شته نه خسته، هېڅ شی نشته. موزیکانې دغه زاړه بوټونه موټونه دغه شیان سوځوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د دلوي په دویمه نیټه خبرداری ورکړی چې د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې به د شمال ختیځو، سویل ختیځو او مرکزي ولایتونو د تودوخې درجه راټیټه شي او خلک باید د سړې هوا پر وړاندې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. همدارنګه بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو کې سږنی ژمی د افغانانو لپاره سخت او ننګوونکی بللی دی. د دغو بنسټونو په وینا په افغانستان کې میلیونونه کسان په ځانګړي ډول بې وزلې او بې ځایه شوې کورنۍ بیړنیو خوراکي مرستو، سون توکو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په افغانستان او وزیرستان کې د واورو او رښتونو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه توده سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې د ناټو د تیر حضور په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې او په بریتانیا کې غبرګونونه. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ناټو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شل کلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناټو عسکرو د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لرې ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخواني پوځیان په غوسه کړل. ټرمپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناټو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
موږ په واقعیت کې هیڅکله له دوی څخه څه نه دي غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته یې ځینې سرتیري لیږلي دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ټرمپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې وژل شوي دي، او دا یې هم وویل چې خپله ټرمپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخواني افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړی، خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوي حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته یې خدمت کړی. دغه راز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړی وویل چې دا ډیره خوشینونکې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزشه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې او دغه څرګندونې یې هغو برطانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلطی دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هغو برطانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. دغه راز د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر اېډ ډیوی په اکسپانه په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړې څنګه جرأت کړې دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحدو ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2400 عسکر وژل شوي برېټانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 کال د سپتمبر د 11مې له تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هیوادونو د تړون د ډلیز امنیت د 5مې مادې سره سم مرستې او ملاتړ ته ورودانګل.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورښتونو او توپانونو له امله قطع شوې ده. د شرکت زیاته کړې چې د افغانستان 12 ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې له امله د برښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوي سره مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت له امله له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان 12 ولایتونه د برېښنا له کمښت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځشنبې په ورځ ناوخته د دالوی په دوهمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټه لیک لاین د پریکېدو له امله د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا له کمښت او پریکېدو سره مخ شوي دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي خو دا مهال په سالنګ کې د درنو واورو له امله د هوا د ښه کېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړی چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رامنځته شوی تخنیکی ستونزه حل شوی او په بلخ، چوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واوري او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکاچي ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دا وای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې له یو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دا یو جدي ستونزه ده. ډیری خلکو سکل د لرګیو د خستو توان درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزو ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلق ډېر د مشکلاتو سره مخ دي، بارانونه دي، یخنی ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري، د لرګو داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي، برقو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده، که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د اول اول نوم سړی نه خبرېږي، نو یو مشکلاتو سره مخ یو، خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته به وصل شي او بېرته دا خلق د مشکلاتو نه خلاص شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزي ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بېساري ورښت شاهدان دي، او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې، د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې سوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره سکال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري، او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري، د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2000 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوی دی، خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په وزیرستان کې واوره ورېدلې او ستونزې پیدا کړې دي. تر هغه مخکې په پکتیا کې واوري د پکتیا ولایت پر باد کم کې میشت افغان کډوال لاړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د کار سرپناه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دا کډوال چې په تیرو 10 میاشتو کې له پاکستان څخه پکتیا ته ستنېدلي، ډېری د رباط په سیمه کې د کډوالو لپاره په ځانګړي کم کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې په دې ورستۍ ورځو کې د سړې هوا په سختېدو او د پرلپسې واورو د اورښت له کبله له پاکستان څخه د ورستانه شوي افغان کډوالو ستونزې زیاتې شوې دي. یاد کډوال چې تر ډېره راستنېدونکو ته په ځانګړي شوي رباط کیمپ کې په خیمو او ځینو نیمهکاره خامو کوټو کې د ژمې شپې ورځې سبا کوي، غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د سرپناه کار او مزدورۍ او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو غم وخوړل شي. یو تن راستون شي کډوال مسلم مشال راډیو ته وویل:
راغلی له پاکستانه، کاروبار مروبار خو نسته، راتو تر اوسه دا خیمه کې او دا کوټو کم جوړې دي.
د پکتیا د رباط د کډوالو په خارګوټي کې میشت راستنې شوي کډوال زیاتوي د ژوند ضروري اسانتیاو لکه برېښنا، د څښاک پاکو اوبو، درملو او نورو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. یو بل راستون شوی کډوال نور علي وایي:
ما پاکستان کې کار کاو او د بوټو د چبنو کار مې کاو، ګلانو ډیزاین مې جوړاو، دلته کار نشته، نن چیرې چتلل یم بیخي کار نشته، بل دلته موږ نو بجلی شته، نو میټر شته، نو د اوبو کار د سیخو.
کډوال وایي د ژوند ډېره برخه یې په پاکستان کې تیره کړې او هلته یې د ګزارې والا ژوند برابر کړی و، خو دلته بېخي لاستشي راستنه شوي دي. یو بل راستون شوی کډوال ایرانګل وایي:
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاري مخاري دا شیان چې وي بیا زمې لخه تېرېږي، داسې شی نسته راسره. د پاکستان څخه راغل دا ټول دسې دغسې پراته دي، سره خاص څوک د ګیزو د بیګال نه لري، داسې خلک هم شته کې.
په کډوالو کې داسې هم شته چې د کورنیو د غړو شمېر ډېر دی، یا د ورونو څو څو فامیل یوازې په یوه وړه او تنګه خیمه کې ګډ وخت تېروي. له دې ډلې کډوالو خانولي وایي:
زما چې تیر شي زما کې نفر موږ ډېر یو نه کېږي ګزاره ور کې ډېر دي دغه د ونې دله وس دی دا خیمه کې دغسې حال ده لکه نفر ډېر یو که ورونه یو ډېر هغه واړم ډېر دي نه کېږي دومره کوټو کې نه کېږي ګزاره.
بل لوري ته په پکتیا کې د کډوالو چارو ادارې مسؤلین وایي چې د نورو ولایتونو په شان د راستنېدونکو کډوالو د اسانتیاو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې شوي او دوی ټول هڅه کوي چې د نغدو پیسو او خوراکي توکو د موقتي مرستو تر څنګ د رباط د کیمپ سیمه کې هغوی ته د کورونو لپاره ځمکې هم وویشي. د یادې ادارې مشر مولوي حبیب الله شهیدزاده وویل
د خلاصویو د لارې د خلاصون په وخت کې دلته ټول خدمتونه مهاجرینو ته مهیا شوي وو. بله کمیټه چې د اسکان دایمي ده هغو هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي. دلته لله الحمد ډېر زر تر زره به انشاءالله مهاجرینو ته کورونه ورکول شي د رباط په کیمپ کې.
په پکتیا کې ځایي چارواکي وایي د روان مریض کال په لسو میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوال دې ولایت ته راغلي چې نږدې ټولې د پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دوی په وینا پکتیا د افغانستان له هغو ولایتونو ده چې په پاکستان کې ډېر کډوال لري او د راستانه شوي شمېرې هم لوړ دی. په لویه کې د سرپناه نشتون، کارموندنه، خونې روزنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د راستانه شوي افغان کډوالو ټولیزه غوښتنه بلل کېږي.
د ډیورنډ کرښې بیرته برابر راوړو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله هلته ډېرې لارې بندې شوې دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد وویل چې د شوال او پښ زیارت سیمو سړک د واورې د ورېدو په وجه بند شوی دی او د سیمې خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال اشتیاق مسجد په راپور کې.
د چک سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې د واورې ورېدې په وجه یې د سیمې ګڼ شمېر سړک بند شوي دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد په دغه برعکس مشال رېډیو ته په درنګ وغږېده. د بدر سیمې یو اوسیدونکی د واورې ورېدې په وجه د خلکو مشکلات په درنګ بیانوي.
وزیرستان شکیما وورا اوچولا چدا دتی دی سبنا بهر تا دو او دا خاص کر په بدر شخو شکیما تو دا خو په گزینا نا اوشتلا چتیس گنته دا وورا شوا مد انتظام یتا دا تل کری چ فوران دا پدا بندجا د نو تو سوخلی دا خلق سور درو دینا باندی او ډیر سخت مشکلات خلق تا ولا کا پتا شو دنا تنا دروان په سامنے دروان په خسرو پر او د شکی پر دار دینه تم دې تا مکمل باندې پدا بندې د گاډي تا ور تا کې نکېږي خلک ته سخت مشکلات سره مخامخ تای مزه انتظام یا تا ور سره صبح یا کومه تل کوي چې فوران د پدا بندې د ټکټر غاشری کو.
مشال ریډیو چې د چک سویلی وزیرستان ضلع ډیپټی کمشنر اسمت الله سره د وورې ورېدې په وجه د خلکو مشکلات په براکښې تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
سنو فالو ډېر زیات وي او چکمو کلایمټ چینج دی دغه په وجه سره دا ډېره لیټ رو وشوله په جنوري سي پچاس دسمبر سي وه مبارک دا چکیم پرینر سره سنو فال شوی دی. ایون دا زه تو ته وایم چې فرسټ ټایم هیستري دا په جنټوله شي هغه دا سنو فال وشو نو دغه انټینسټی تو سه ګچ کوی شي صحیح چې دا سور زی ته اور وشي اوس مو اسسټنټ کمشنر لدا الریډی په اپریشن سي پرسنلی سپروایز کوي په لدا شي سټیشن دی ریسکیو 1122 ټیمز پرین روډ څخه کلیر کړی دي. بیا د شپې بیا اور وشوله نو بیا اوس سهار نه بیا لګیا دي او د مین ارټری سکیمې دي مکین ټولدا اور سرارو غټو مکین دا روډینه باندې لګیا دي ریسکیو 1122 والا ټریکټر دي سن ڈبلیو والا دي نو چې کله میز د مین روډز کلیئر کی بیا دا چکیم سب برانچ دي شتو سټیټ ډیر شوی دو او تنګي بودین ځای شوی دو او په بدر خیسور په درشه شوی دو نو بیا میز په کنسنټریشن په باندې فوکس کوي
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د انتظامیه چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د سیمې سړک د واورې نه صفا کول د پوره د زر بیړوندي اقدامات دا وکړي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سریال د صحت چمې په پتان وي. درنو او کلری زکون کو د تل پسې زمرو تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمنو او اړوند نو افغان مشهور مېرمنې به په جنو د حقوقي د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کوم. خوږه کلری زکون کو لکه څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن معصومه اسمتي وردګ اړوند مو تاسو مېرمن معصومه اسمتي وردګ پیژندل د حقیقي ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وبوهیدلو چې مېرمن معصومه اسمتي وردګ څوک و، سره ول شخصیت و او څنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله من دی چې د تل پسې را سره د درس تر پای پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادوري کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او اماده پرته اوسیږي تر څو وکولی سي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع مېرمن هورا خلتی ده. لولو چې مېرمن هورا خلتی څوک، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د مېرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې مېرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملې څخه وه. یعنی مېرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د مېرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی مېرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې همچنان د لیکوالۍ په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودل. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوې. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسي ورتیاوې لولو چې مېرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلودې، کومې علمي او سیاسي ورتیاوو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمني یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه، د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خالتی په اړه په خپل د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خالتی په خپله په ټولنیزو فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خالتی لیک مسود ته درنو سکون کو اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خالتی لیک لولو چې هورا خالتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی وو او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوي مړ شو د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه، یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې یې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت د غزنی د سلطنت د حالت او بحران د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل او هغه ټول برخې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي او دغه سلطنت چې دي اوس د ده و ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستی راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک کې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړینې څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید د مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډېر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتله تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځ څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتی خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتی لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتی لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود پر اتاق سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی دې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته راغی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتی تدابیر د غزنی امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتی چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوری په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیری میرمن هورا خالتی دغه لیک مسعود ته نه وی لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوری یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وی وای، یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نورې هم زیاتې سوي وای. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړله تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځه څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون شي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل شي. نو دا د میرمن هورا خالتی د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي وسون درنو ځکه کو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي کوم میتودونه څنګه دي کار اخستو. د سلطان محمود د مړینه یې پټه وساتله څو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوی وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مړ شوی و خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله، یعنی ټوله درباریان یې له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره یې پټه د ځانه سره وساتل، ځکه که چیرې دې دا خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنګ او جګړې کړې وای. په دې حساسو وختونو کې هورا خلتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساسو او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خلتي د ښې ارادې د ښه تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې یې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزني ښار دغه کوم بحراني حالت سره چې اوس مخ دی د هغه حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي وه چې دی د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې وه. د هورا خلتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خلتي نقش ولو چې د مسعود د سلطنت پر مهال باندې دی کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خلتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅې وکړلې. یعنی هورا خلتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم دغه سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیر دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثبات پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خلتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشتون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخته مدیریت کړي. یعنی د هغه یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خلتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خلتي په خپل سر ته رسوي. یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به یې دی په خپل کوي. میراث هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزنه پاتې شوه چې د هوشارتیا، سیاسي ادارې او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتي د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان د یو له خوشارو، نامتو، زړورو افغانو میرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره وه، بلکې په سیاسي ادارې کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسول او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتي څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغسې یو غوره شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغسې یو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، لکه څرنګه چې میرمن هورا خلتي وه. نو رب دې تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته قوت او توفیق درکړي تر څو تاسو هم وکولای سي په راتلونکي کې هم دغسې د غوره شخصیتونو له جملو څخه واوسیږئ. او درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زده کوونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زده کوونکو، هورا خلتي په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزه وه؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتي په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لپاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتي د مسعود لپاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتي په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زکون خدا اوس مړه ستاسو د نن ورځې لوس هله منده يم چې یو سم زده کړی اوسېږي او په یو څه باندې پوسي اوسېږي. هله د چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوسي وي چې میرمن هورا خلتی څوک وه، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زکون خو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. تر دې بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهل احترامات مې قبول کړئ. قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرف واس باندې نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د سیاچ مې پتان مې درنه ګلری زکون کو لکه څنګه چې زما رستا د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو د تل په سر همدا سي افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له مشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو زکون کو لکه څنګه چې زما رستا د تیر ورځې لوست یو اتله افغان زړوري مېرمنې اړوند نن ورځې یو ځل بیا هم دغه سی یو اتلي زړوري افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله منډه يم چې تاسو تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست ویلکم، تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود واوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. همدا یوازینۍ لاره ده چې تاسو کولی شئ خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په فلحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ آثار دشت کابل او در کشوری دیگر دی، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهورو آثارو څخه چې دی یعنی ډېر زیات چې شهرت لري هغه پخپله یو دشت کابل دی او بل در کشوری دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس فلحال ډېر زیات مشهور دي او د دې د مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم په دې برخه کې د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او همچنان د دې د زده کړو اړوند معلومات ترلاسه کوو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند څه ډول و او څه ډول یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر و. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنجشیری لور وه چې پلار یې پخپله په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار و، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوبه څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوبه څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوبه څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته له لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپلې زده کړې یې د کابل په ملالۍ لیسه کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالۍ لیسه کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل پوهنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړه. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل پوهنتون کې فرانسوي ژبه او همشان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړه. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړه. یعنې وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب په فرانسې کې د بنزوانس په شک کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړله. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنې د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنې د دې کومې لیکنې چې دی سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قطقه او صداقت هدایت لخوا اغېزمن شوې. یعنی د هغې سبک شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قطقه او صداقت هدایت لخوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغېزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټولې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړې ده. خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې لولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډېرې لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې یې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنې دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنې چې د هغه قوم کرکټرونه، د هغه کوم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر. درنه زکونکو، اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی، د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جملو څخه، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال. دا اثر د ختیځ مهاجرونو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنې په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړې وې، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرونو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی. یعنې د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نرود زریاب ګډه ټولګه، برف و نقاشي های روی دیوار. نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سبس ځانګړتیاوې. د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنې د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی دغه کیسې چې دی ډیری ساده ژبې څخه برخمن دي، یعنی د ډیرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري، یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی یې خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډیر کړی، یعنی خپلې جملې په ډیر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي، یعنې د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې دی خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د مېرمن سپوږمۍ زریا مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجر اسول افغانستان څخه په 1991 کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپوږمۍ زریا په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپوږمۍ زریا د فرانسوي ژبې په برخه کې یې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود زریا هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو پالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړل، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. مینې کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب په کوایټنورنس ناروغۍ باندې اخته شوله، یعنې دغه کومه کرونا ناروغي چې وه په دغه ناروغۍ باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبوره شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه سي. رهنرود زریاب د همدې ناروغۍ له امله مړه شوه. یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستون سول، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټنورنس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوسمره ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ولنه مې تاسو ټول ته چمتو کړې دي. تاسو به همدغه دریس ولنه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنې د کوم سب کومې طریقې څخه زیلې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
کشی وسمانا ور ولمبے کشی وسمانا ور ولمبے کاسم پزڑ باندھ جانا ور لاس می پگڑ باندھ کھانا نا بر ولم دے کچھ کشی مسمانا بر ولمبے لاس می پگڑ باندھ کھانا نا بر ولمبے لاس می پگڑ باندھ کھانا نا بر ولمبے طول مرد گل پانو کر رختے درار رختے دا سکھ رنگ رنگ پہ گلستانا ور ولمبے سکھ رنگ رنگ پہ گلستانا ور ولمبے داس میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے داس میں پزڑ باندھ جانا نا ور ولمبے